کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. په دې نیم ساعت خپرونه کې د راتلونکي نظام په اړه له نورو اړخونو سره د طالبانو خبرې
اساسي مرحلې ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت دې ته تر اوسه پورې متاسفانه لا نه ورته شوي.
د جي او ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي. په کونړ کې د طالبانو له واکمنېدو سره امن شته خو کاروبار
زما غوښتنه ده دغې دوکاندارانو څخه همدا ده چې باید راشي خپل دوکانونو ته تر څو د غریبو او بېوزلو کار ورسره وشي.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د افغانستان د راتلونکي نظام پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه بحثونه لرو.
زه چې څومره فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تېرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی د نړۍ د ولویو پرمختللو اقتصادونو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي او سعودي عربستان او روسیې یو د پوځي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. پوره خبرونه د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي چې د جی وو یوه بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ ځواب همغږی کړو. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو متحدینو وغواړي چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی وو هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کانادا او جاپان مشران له افغانستان د خلکو د رایسلو په هڅو هم بحث وکړي. دا سرمشریزه یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو له ولکې رایسي تر ټولو زیات کسان پرونه وړ مشپه رایستل شوي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې 10,000 کسان یوازې په یوه شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان د درېمو هیوادونو ادبا او افغانان شامل دي. د اګست له 14 د پنټاګان په خبره شاوخوا 10,000 کسان له افغانستان رایستل شوي چې دا د هوایی انتقال په تاریخ کې تر ټولو بیساری شمیر دی. اخوا رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې تمکیږي بریتانیا به په جی او سرمشریزه کې پر طالبانو باندې په هغه صورت کې چې دا ډله بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او یا له افغان خاورې ترهګرې ډلې کار واخلي د بندیزونو د لګولو وړاندیز وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون په تهران کې یوې خبری غونډې ته په دې اړه وویل
ما فعلا در مرحله ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراری
مقدسی یوی مرحله کیو چې باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. قطعا که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو، قومي او بیلابیلو پارکیو د جوړښتونو ښکارندوی وي، کولای شي په دې مسیر مخته ولاړ شي.
افغانستان از گروه های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
شاوخوا لس روزی تیر شو چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې راتلونکی حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته لکه توپ راته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي راډیو ته خوږیاست. سعودي عربستان او روسیې د پوځي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړې ده. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستیال خالد بن سلمان په خپل ټوټر لیکلی چې دغه تړون یې پرون له خپل روسي سیال الکساندر فومن سره لاسلیک کړی. دغه خبره هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخه شي. دغه تړون د روسیې څخه د سلمان د لیدنې پر مهال لاسلیک شوی چې جزئیات یې سم نه دي خپاره شوي. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی. روسیه هم له متحدو ایالاتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګقدی نارینه ایګور ووکوفینسکی د اته دیرشو کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړې. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخواني ولسمشر براک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلي په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال کې د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شوی او دغه راز یې په سوداګریزو اعلانونو او فلمونو کې هم رول لوبولی دی. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی. دغه لوبې به نن ماښام مهال د جاپان مشرتابه لخوا پیل شي، خو د کرونا ویروس له کبله به د سټډیوم 18,000 څوکۍ خالي وي. د پارا اولمپیک سږنیو سیالیو کې د 12 ټیمونو 4,400 لوبغاړي برخه اخلي. دې ډله کې یوه لوبډله د کډوالو استازیتوب کوي. راپورونه وایي چې د افغانستان بیرغ به هم نن د لوبو د پیل په مراسمو کې وښودل شي، خو افغان لوبغاړي په کور دننه د هوایي ډګر د بندېدو کبله د غلوبو ته نشي رسیدلی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع را اخلو. طالبانو له همدې راتلونکي نظام د جوړېدو او د هیواد د سیاسي جوړښت په اړه له ښکېلو سیاسي اړخونو سره اساسي خبرې نه دي پیل کړي. دو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکي نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو بحثونه تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي په دې برخه کې هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشدد وکړي کومه چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل ته زیر کړی دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختو کسانو له ډلې دوو معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل، دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دوی له قوله د راتلونکي نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسي فعال شهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی هم دا خبره تاییدوي. ښاغلی مسعود د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
دا خبرې اوس ادامه لري. دا هغه اساسي مرحلې ته چې هغه د مشموله حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده، دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وي وارد شوي. نور امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس په کار شي.
طالبان هم مني چې د نوي حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله ښایي چې ژر به یوه پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي. د زیاته کړه
نو داسې مشخص ډول نه شو ویلی، البته هڅې روانې دي، کوششونه روان دي. امید انشاءالله چې په لنډ وخت کې خدای سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
هاخوا فارن پالیسی خبرونه په یو کې د خپلو سرچینو له قوله لیکلي، خای د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارات له عنوانونو پرته د یوې دولس کسیزې ډلې لخوا رهبري شي چې حکومت له مخته بیايي. فارن پالیسی لیکي، د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمان حقانی، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه خپل دریځ وښانه کړ، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې د دوی همشمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی. او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت به څه ډول اډانه ولري. له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکلو له لارې له یوه ځای ناستې بل ته لیږدوي. خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کېږدي. د دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تېرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی اوو ډلې مشران نن له افغانستانه د خپلو وګړو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره د هڅو په اړه په بیړنۍ غونډه کې خبرې کوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې ده. له هغه راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتی دي تر پرونۍ ورځې پورې د امریکا پوځ تر ټولو زیات کسان له افغانستانه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو بهیر چټک شوی، امریکا او متحدان یې په بیړه خپل وګړي او د هغوی له خطر سره مخامخ همکاران په لویو لوجستیکي عملیاتو کې له افغانستانه باسي. له دې سره له هغه راهیسې چې طالبانو کابل سقوط کړ، په هوایي ډګر کې بحراني صحنې تر سترګو کېږي چې لسګونو زره کسان له افغانستانه د وتلو هڅې کوي. د امریکا دفاع وزارت د اگست په 23مه نیټه وویل چې له کابل هوایي ډګر په 24 ساعتونو کې 10,000 کسان ایستل شوي چې له دې سره د اگست له 14مې راهیسې د ایستل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیږي. د امریکا، برتانیې، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان به له افغانستانه د خلکو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. د دې احتمال شته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر ضرب الاجل د اگست له 1 تمدید کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جی او دوروي مشري کوي په یو اعلامیه کې وویل، زموږ لومړیتوب به د خپلو وګړو او هغو افغانانو ایستل وي چې په تیرو شلو کلونو کې له موږ سره همکاري کړې ده. خو موږ بل پړاو ته سترګې په لاره یو او دا مهمه ده چې د نړیوالې ټولنې په توګه یو ځای سو او پر اوږدمهالو هڅو توافق وکړو. بوریس جانسن په دې اعلامیه کې زیاته کړې، ما له همدې کبله د جی او غونډه راغوښتې ده چې بیړني بحران ته غبرګون هماهنګ کړو او له افغانانو سره په خپله ژمنتیا ټینګار وکړو او له خپلو نړیوالو شریکانو وغواړو چې د برتانیې غوندې د هغو کسانو مرسته وکړي چې اړتیا یې لري. برتانیا، فرانسه او جرمني د اگست تر 1 وړاندې وخت غواړي چې نورو کسانو ایستلو ته لاره پرانیستل سي. د خلکو تشغورولو د عملیاتو پر مهال د امریکا پوځ له طالبانو سره په تماس کې دی، خو طالبانو ویلي چې بهرنیو ځواکونو د تمدید غوښتنه نه ده کړې او د ځواکونو د پاتې کېدو د مودې تمدید به ونه مني. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تمدید په اړه څه نه دی ویلي، خو تمه کېږي چې دی به له خپلو متحدانو سره تر سلا مشورې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. راپورونو ته دوام ورکوو. د بانکونو بندیدل او په مخابراتي شبکو کې ستونزې د خلکو د کابل لپاره د خلکو عادي ژوند له ننګونو سره مخامخ کړی دی. په کابل کې یو شمیر خلکو آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی پیسې په بانکونو کې بندې دي او په بازار کې کریډیټ کارتونه هم نشي موندلی. بلخوا د مخابراتو وزارت د طالبانو د مخابراتو کمیسیون سره د وزارت د چارواکو د لومړۍ غونډې د ترسره کېدو اعلان کړی.
وروسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل، ټول بانکونه وتړل شول او په بازار کې د اړینو توکو بیې په چټکۍ سره لوړې شوې چې دې د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې. مریم د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل، په سختۍ سره یې خپلې او د میړه پیسې راټولې او په بانک کې خوندي کړې وې، خو اوس ټول بانکونه تړل شوي او هغه د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره هم پیسې نه لري.
مونږ اوس په کور کې یو افغانۍ هم نه لرو. زمونږ ټولې پیسې په بانکونو کې بند دي. زه نه پوهېږم چې خپل پیسې چې په ډېر خواري سره راټول کړي څنګه د بانکونو څخه بیرته واخلم. دلته هیڅوک هم نشته چې موږ سره مرسته وکړي، ټولې پیسې هلته بند پاتې.
خو د مالی وزارت د عامه اړیکو مشر او ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک به په راتلونکو دوو ورځو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. دا نه یوازې بانکونه تړل شوي چې د خلکو عادي ژوند ستونزمن کړی، بلکې په مخابراتي شبکو کې ګډوډي او د ټلیفون کریډیټ کارتونو کمښت هم ستونزې رامنځته کړي دي. د دولت یو کارکوونکي حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون کریډیټ کارتونه په بازار کې کم شوي او بیې هم لوړې شوې دي. خود مخابرات وزارت یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دوشنبه په ورځ دغه وزارت او د طالبانو د اړوند کمیسیون د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې ده. په خبر پاڼې کې راغلي په دغه ناسته کې د کارکوونکو په منظم حضور د خدماتو وړاندې کولو په مسلې ټینګار شوی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وای کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته له پاکستان سره په سوداګریز راکړه ورکړه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغې خوري مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی د تورخم سپین بولدک او نورې سوداګریزې لارې له پاکستان سره په بشپړ ډول پرانیستې دي. نوموړي زیاته کړه دا چې په ګمرکونو کې د اسکوډا سیستم نه دی فعاله، نو په ګمرک کې په کره توګه د صادراتو او وارداتو فیصدي معلومول هم ستونزمنه خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د خصوصي او دولتي بانکونو په ګډون ځینې دولتي ادارې وتړل سولې. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې راولوېدې چې دې چارې په افغانستان کې د ځینو توکو بیې لوړې کړې دي. طالب چارواکي وایي چې بهر ته د زړو اوسپنو په صادراتو باندې یې تر وروستي امره پورې مطلق بندیز ولګاوه. د طالبانو د اقتصادي او مالي چارو کمیسیون په اعلامیه کې د ګمرکونو مسؤلینو ته سپارښتنه سوي چې دا موضوع دې په پوره جدیت سره تعقیب او عملي کړي. وړاندې په اعلامیه کې داغلي دا چې په هیواد کې زړه اوسپنه په ډېره پیمانه او په ارزانه پیدا کیږي، ځینې کسان یې بهر ته صادروي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په کور دننه شرکتونه د صنعتي او تولیدي چارو د پرمختګ لپاره دا ډول اوسپنې ته ډېره اړتیا لري، نو نه باید بهر ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دمګړۍ له هېواده د کباړ اوسپنې قاچاق روان دی.
اقتصادي خبرونه ول ازادي راډیو را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې چې په 12:30 بجو پیلېږي د ازادي راډیو 19 پروګرام لرو. او په دې پروګرام کې نن د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه په بحثونو او خبرو اترو او همدارس د راتلونکي نظام د جوړېدو پر وړاندې د خندونو په اړه بحث کوو. خو د شیبه د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست د دې ولایت د مرکزي سیمو د جګړه ځپلو او بې ځایه شویو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی. د دې ریاست چارواکي وایي د دې کلینیک د پرانیستو هدف روغتیایي اسانتیاو ته د متضررو خلکو لاسرسی دی. دوی وایي د دې کلینیک فعالیت به د یو کال لپاره دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نکمل ازادي روډي ته وویل دا کلینیک د پاملرنې موسسې په مرسته پرانیستی دی.
له مودو مخکې موږ مختلفو مؤسساتو سره په تماس کې وو. که چېرته موږ وکولی سو هغه سیمې چې د غازي د مرکز شاوخوا لکه منګرو تویدآباد نوآباد بکاول دشت شارستانیا او چې دغو شاوخوا لپاره صحي خدمات موږ عرضه کړی سي ځکه خلک کنی ته نهسي راتلی شفخانې ته لرې هم دي خلک یې کاروباري خلک یې سیاسر ته نه نهسي راتلی او د واکسینو په ښه کچه بیخي پکې ټیټه ده او په ځمن کې پیدا شوي خلک هم دغه ځای کې ډېر موقعیت لري له سوالین سره راغلي دي.
ډاکټر ظاهر شاه نکمل زیاتوي دغه ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بې ځایه شوو کورنیو چې جګړې له کبله راغلي وي ښار ته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایي اولادي ستونزې لري، ایدو خدمت به کوي. دا هر نوع مجهز درمل لري، موټر لري او په ضمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت وسیدونکو دا ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او په نورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت وسیدونکو هم موږ د عام روغتیا د ریاست د غرزند کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت وسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې وسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 18 نیټه طالبانو ونیو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نوم یې عبدالرحیم ده، د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما. په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شوه چې د امتین یا اریبا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نوموړي شبکه چې پایه یې تقریبا دوه هفته مخکې د تایرو لخوا هوایي بمبار شوې وه، نو اوس دغه شبکه د کار نه کوي. مشتریان یا دغلته پیرودونکي چې و ټول ایم ټي این سیم کارتونه کارول ټول د خوراک مشکل سره مخامخ دي.
بلې، السلام علیکم. محمد ولی ام د لشکرګاه ښار سره په تماس یم. زموږ پیغام دا دی چې اشرف غني ته چې موږ بیا دی غواړو د نوي هیلو سره غواړو. یواځې د کچې د پښتون چې په سره سره د هغه مشهر څه ده، موږ قدر لرو، موږ قدر لري.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام وکم. دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغو افغانانو د اصلو ژمنه کړې ده چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي دي، خو ولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي چې میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي؟ وجه یې دا ده چې دوی پاسپورټ نه لري. دا چې زیات وګړي پاسپورټ نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دی، نو هیله لرم دغه افغانانو د اصلو حل لار ولټوي.
الو، السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د لوګ دی ولسوالۍ نه تجربه زدران خبره کوم. موږ د غټنی سره جګینه د افغانانو د چې د پنځیر جنگ د نوکو دغه څه خبره د وکړو او امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري. امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د رایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. د خبرت متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان پرون ناوخته په یو کانفرنس کې وکړه. هغه ویل تیرې شنبه رئیس ودر زره کسان د امریکایي عسکرو په مرسته له کابله ایستل شوي دي. د سفیولا ستانگزی پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان د شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابل د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغوی یعنی امریکایي عسکر د اګست 14 سمې سبا د 2000 کسان له هیواد رایستلي دي. امریکایان افغانستان د دریمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپږ الوتکو کې 15900 کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې له 1400 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري. کابل تیر اونۍ د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د ګڼو لویدیځو او نورو هیوادونو چارواکو هڅې ګړندۍ کړې چې په افغانستان کې میشت خپل اتباع، ډیپلوماتان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل عسکر د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې میشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته د تلو لپاره لسګونه زره افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده کراره شوې، ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خپرېږي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ راایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسکر ګمارلي او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تېره بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان وویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ د عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش، خراسان ډلې یا نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې ډېر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړې څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبه پر سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یو اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناسرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه و افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي په تیرو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا 40 افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناټو متحدانو یاچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا ارګوټ ته د ویزې او پاسپورت له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بوګنوونکي پېښې هم رامنځته کړې چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پېښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالوېدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ اوسیدونکو وای د طالبانو لرا تک سره په دې ولایت کې امنیت ټینګ شوی، جګړه پای ته رسیدلې او غلا او اختطاف کوونکي هم ورک شوی دي. خو دوی وایي چې کاروبار لا نه دی پیل شوی. د دوی په وینا لا هم یو شمیر سوداګر او دکاندارن خپلو دکانونو ته نزی. د چې علت څه دی په دې راپور کې واوري.
د کونړ اوسیدونکو وای په خوا به هر ورځ د جګړو لسنګرونو د ځوانانو مړی او ټپیان راوړل کېدل. مېندې به بوري کېدی، مېرمنې به کونډې دي او ماشومان به یتیمان کېدل او زیاتې کورنۍ به د غم پر ټغر کې ناستلې. خو له کومې ورځې چې طالبان واکمن شوي په ولایت کې جګړې او وژنې ختمې شوي. د اسدآباد اوسیدونکی سید متبر خان وایي
مخکې به ډېر شهیدان به وو او ډېر زخمیان به راروان وو. موږ چې به کله د امبولانسونو غږ به مو اورېدلو ډېر په توشیش کې به وو چې د چا بچی به شهید شوی، د چا ورور به زخمي شوی، د چا کور کې به غم پیدا کېږي، د چا ښځه به کونډېږي. الحمدلله اوس هغه چې کومه دی هغه جوګانې ټولې ختمې شوې دي.
صاحب الله همت په اسدآباد کې د ټوکرو پلورنځی لري. وایي د دې ترڅنګ چې په ولایت کې جنگونه ختم شوي، ورسره غلاګانې او اختطافونه هم پای ته رسیدلې دي.
غلاګانې بم کېدلې او ویره ډار بم او اختطافونه بم کېدل. اوس هغه ډار چې دی غلمنځ تللی دی. اوس ماشاءالله کونړ ټول افغانستان ماشاءالله خپل امنیت کې.
دوی له ټولو هټیوالو او سوداګرو غواړي چې خپلو کاروبارونو ته بیرته راستانه شي. د دوی په خبره چې په بازار کې د غریبو او د لاسي کراچیو چلوونکو مزدوري همدی دکاندارانو پورې تړلې ده. صاحب الله همت:
زما غوښتنه د دغې دکاندارانو څخه هم دا ده چې باید دوی راشي خپل دوکانونو ته ترڅو د غریبو او بېوزلو کار ورسره وشي، ځکه دلته ډېر بېوزله خلک دي. په کونړ کې بعضې خلک شته چې ټرالۍ چلوي، لاسګاډی چلوي، ډېر خلکو کارونه ورسره خکېږي.
طالب چارواکي هم وخت په وخت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورڅخه غواړي چې له زړونو ویره بهر کړي او خپلو کاروبارونو ته ستانه شي. د کونړ والي حاجي محمد عثمان په یو غونډه کې خلکو ته وویل:
خپل عادي ژوند ته راوګرځئ، خپل کاروبارونه کوئ، خپل تجارت کوئ.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو یوه اونۍ پوره شوه، خو لا اوس هم بانکونه او مهم مارکیټونه تړل شوي. که څه هم چې طالبان په هر غونډه او بحث کې له خلکو د کاروبارونو د بیرته پیل کولو غوښتنه کوي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس بحث 15 دقیقې پیلېږي چې دا بحث اسدالله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، د خبرونو لنډیز اوروي.
اوکراینی چارواکو ویلي چې د دوی یوه الوتکه د کابل له نړیوال هوایي ډګره تښتول شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګین نن ویلي دي چې د الوتکه کابل ته تللې وه، څو اوکراینیان راوباسي، خو د نامعلومو کسانو لخوا د ایران په لور تښتول شوې ده. ایرانی چارواکو بیا ویلي چې دا الوتکه د ایران له فضا تیره شوې ده. د کابل د هوایي ډګر چارې د امریکایانو په غاړه دي او شاوخوا کمربندونه د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو او امریکایانو په دې تړاو سمدستي تبصره نه ده کړې. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي، د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي، د جیو یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ جواب همغږی کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون په تهران کې یو خبری کانفرنس ته وویل، داسې یو ټول شموله حکومت چې پکې ټول واقعیتونه، قومي او پاړکي جوړښتونه ښکاره شي نو په مخ به تللی شي. روسیې او سعودي عربستان په خپلو کې د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون روسیې ته د عربستان د دفاع وزارت د مرسیال خالد بن سلمان د سفر پر مهال لاسلیک شوی، خو جزئیات نه دی خبره شوی. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکي او روسیا هم په نړۍ کې د وسلو دویمه لوی صادرونکي هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګقده نارینه ایګور ووکوفینسکی د 38 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره قدر لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په میناسوتا ایالت کې سا ورکړې ده. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډپ کولی.
د خبرونو لنډیز ول تازه خبرونو سره. قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدو ته راغلم.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختلفه کابینه کې صرف 15
متاسفه يم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ټیک یو اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواوو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسیدلې اعلان کړې، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګیږي. اوس پښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خنډونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی دي را سره، د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اوسلی البته اوسنی غړی هم ورته ویلی شو، ځکه چې تر اوسه هم ولسی جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاوخوا سیمې دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوي دي. د چارو بل کتونکی شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب راځي، بحث بل تاسو نه پیل کو، تاسو دغه بحثونه له نږدې ګوري، خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخره دغه د قدرت خلا او تشه ډکه شي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اصولي صاحب ته او ټول اوریدونکو چې ما آواز په داخله او خالص کې اوري. زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي یو، او طالبان د نوي کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي، او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغې کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت تر عنوان لاندې یو څو محدوده تیرې ولیدې ټول نظام لپاره دی، او سل کسه به ول شي همدغه بل کې سترنج دانو په شکل باندې خط او پورته کېدلې، نور افغانانو په کې ځان نه لیده، او دا حکومت او نظام ټول یو څو مشخص کورنۍ او ګوندونو جګ مارانو لخوا یا غمل شوی وو. اوس طبیعي ده چې مشورې به له هر لوري کېږي، خو کوښښ به کېږي چې واک د قومي ټیکدارانو یا د ګوندي ټیکدارانو پر ځای باندې عام افغانانو ته محول شي. او طالبانو په ډېر صراحت ویل چې دوی د پښتنو نمائندگان ځان نه بولي، نو کله چې دوی دا اعلان کړي په افغانستان کې هیڅوک دا ادعا نه شي کولای چې دوی د هزارګانو استازي دي، دوی د تاجکانو استازي دي، دوی د ازبکانو استازي دي. دلته تیرو شلو کالو کې هر څه ګلوګان شوي ول، او نور افغانانو ته دوی سهم نه ورکړل شوی. اوس په محور بحث دی چې دلته هر څوک راځي چې هغه تاجک ده که پښتون ده که هزاره ده، هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري، دغه توقعات لري. او طبیعي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې دلته کوم حضور ده په هوایي ډګر کې هغه دی وروستۍ نقطه ده، او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی طبیعي خبره ده چې هغه بدلته وي، نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلې دي په دې باندې. خو زه امیدوار یم چې په همدې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان واورو.
بله، او څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟ آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي، بیا به دوی نوی حکومت ته زمينه سازي کوي، او کنه له اوله سره به یو حکومت اعلانیږي چې په افغانستان به واکمنی کوي، ممکن اساسي قانون تغییر کړي، نور قوانین تغییر کړي، او بل اخر به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي سي یا معرفي نه سي؟ خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي. خو اوس مهم هم دغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي.
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات ارزه کوي، نو د هغه د پاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان سي د دغه د اعلان هڅه کوي. له هغه وروسته دا چې موږ څړول نظام ولرو او څړول سیستم موږ ولرو، هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو د یو زمينه برابر شي چې د ډیرو راتلونکو د روپ پړاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي ځینې قوانين دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف سي، ځینې نورې ممکن اصلاح سي، ځینې نورې راوړل سي، ځینې په خپل حال پاتې سي، دغه سي په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې. خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغه په درک کې هغه لپاره باید نوي حل لارې او قوانين ورسي له مشرانو او علماو کرامو له مخاورو سره له تخنیکی اشخاصو سره په دې باندې بحث وسی. نو دا ناممکن ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نوڅی چې په دې وخت کې اعلان کړي چې غسل پسل کې ټول مسائل ته جواب ګوي ته به خبره ده چې دا وخت اخلي
بله
او زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دا ادارې او دا سیستم روان دي او هر څه خپل مسؤلیت واړو مسائل لري او بیا چې نور افغانان د تخنیک پدرونه دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سي او دا سیستم روان دي چې د خلکو چې کوم ستونزې دي دا حل شي نو هدا خل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک به هر برخه کې ورته لري مشوري لري نو له اړوند وزارت او ریاست او ادارو سره شریک
بله کول مودان اعظم صاحب سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړی خاغلی کمال ناصر اصولي هم استډیو ته وصل دی اصولي صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر تاسو څه فکر کوئ بحثونه په تور ټول دي او دغه سیاسي فضا کومې خواته روانه ده
السلام علیکم اول تاسو ته اعظم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم ګورئ اصلا دا بحث زه فکر کوم چې موږ افغانان سیاسيون د افغانستان او شنونکي کولای شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړی اما یو حقیقت دی په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی هغه دا دی چې سید په افغانستان کې هغه دولت چې شل کال دلته واکمن وو هغه اوس نست امریکا خپل پریس پکې کړی نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود دوی په 2001 کال کې راغلل په افغانستان باندې په هغه وخت کې تیرای وکړ موږ په ټولو مباحثاتو کې ویل دي چې امریکا مخکې درته غوښتل په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکړي دوی اقتصادي مسولیتونه واخیستل کله چې وتل دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارډ ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شامل کړي وس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسائل تړو د افغانستان سره د راتلونکي حکومت سره په نوي بڼه همکاري پیل کوو د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانای برازی د فوایدامي وزیر بکی دوی به دا سیستم څنګه چلوي دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعاتي چې د باندې خلک وای موږ مادنونه لرو او موږ مادنونه لرو احمد مادنونو د رئیسټلو لپاره نظم امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو آیا موږ همسایه پرې ګډی دیته د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي د زینو سره یې په تماس کې هم د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي زموږ وړاندیز د سیاسيونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالي هم وغواړي بیا به نو موږ وکولای شو چې دنیا ته قناعت ورکړو تر څو خپل مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي ګنې پرختیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخليږي هغه جنگي ناورین نه اقتصادي ناورین ډیرې خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډي وهي لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو تر دې به هم خوار او غریب
بله اصولي صاحب دغه نسخه چې تاسو سیاسيونو طالبانو ته وړاندیز کړې ده پیشنهاد کړم د ورته دا څه ډول د ملي والی حکومت ورته نسخه ده چې بیلابیل خواو پکې وی او کنه هم دې ته ورته خو تفاوتونه بلري
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې طلبه می په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوو او د دوی په مقابل کې درېدلې و او دا منم چې دغه جنگ سالاران دغه ظالمانو او خاینینو په سبب موږ خلک افغانان قطار ولاړو څوک به د پښتون په نوم څوک به د تاجک په نوم څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې اوس هغه وخت بیا راغلی ده نه د ملي یووالي د حکومت غونډې نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو طالبان باید په اول کې ټولو اقوامو ته ځای ورکړي دا زموږ وړاندیز ورته دوهمه خبره طالبان باید د نور بیرونیو
استخباراتونه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، تر څو ځینې کړۍ د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړو د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک یې پرې نه ښودل دې ته او افغانستان جنگ ته لاړه. اوس ډېر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر ګذاره دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون، هغه سیاسیون هم د طالبانو په پخوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو، موږ او تاسې لیدلی شو د طالبانو پخوانی چارواکي په کابل کې او په افغانستان کې بې طرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامېږي، دوی باید راداوت کړي او ټول شموله نظام کې ورته
اشاره وکړه. چې دغه د جنگ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی ده او نه غواړئ چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کړي له حکومت سره او دولت سره او که سره یو کېږي، ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یوه کاپي به رامنځته کېږي؟ نو آیا نور داسې کدرونه سته چې تر اوسه پټ پاتې دي، د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي، داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټې رابډ وهي؟ حد اقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي.
کاملا طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي، دغه جنگ سالارانو سره دې هم بحثونه او مباحثات وکړي. کولی شي ډلې او ټپلې هغه سیاسیون، هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران، جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنې ته لمن وهلي، د هغوی هغه نمایندگان چې رښتیا هم په وینو ای لاسونه ککړ نه دي، ځینو اشخاصو ته اجازه ورکړي تر څو او چې رښتیا هم هغه کدرونه وي، هغوی ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه پرې واخلي، یا د قومي جوړښت له لارې یا د حزبي جوړښت له لارې په یو نه باندې دوی د دې سره تفاهم وکړي. هو دوهم حالت هم شته دی، لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپله زه خپلم په دې فکر وم، زموږ خلک ورنه تقاضا لري، هغه دا دی چې طالبان دې خلکو سره نه غږیږي، دا خلک دې پرېږدي، څوک چې تللي دي هغه تللي دي، طالبان دې مخکې لاړ شي، نوي ځوانانو ته دې ځای ورکړي. هو موافق یم، اما یوه بد عواقب چې زه اوس احساسوم هغه دا دی، ګورئ پاکستان ته تللي دي ځینې مشران، په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللي دي، دوی د پاکستان سفارت سره اړیکې درلودلې او د ډیورنډ په کرخه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته. اوس پاکستان ته د ما او د احمد و محمود نه چې د ډیورنډ کرخې منتقدین وو، هغوی ورته مخکې دي او مخکښ دي، دوی کوشش کوي چې دا خلک داخل کړي سیاست ته. ځینې سیاسیون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادي همکاری کوي او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي. نو دا غید مخنیوي لپاره خدا ده چې بحث وشي.
مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. اعظم صاحب، تاسو د اصولي صاحب دا خبري واورید او اشاره وسوه چې یو شمیر سیاستوال یا د پخوانی دولت یا د جمهوریت یو شمیر غړي دا مهال په اسلام آباد کې دي او هلته له بیلابیل خواو سره لید کاته کوي، داسې هم نه ښکاري چې دوی د لنډو شپو ورځو کې کابل ته راستانه شي. د دغو کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
وکړي؟ یو مسله ده چې عام افغانان باید ورته متوجه شي، دغه کړۍ چې اوس پاکستان
اعظم صاحب تلیفوني اړیکه مختنه ده کله مزای بدل کې یو ډول غږ راځي ذات کې غږ د تاسو تلیفون سره اوس مو غږ صحیح شو مهرباني.
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجه وسی، هغه دا ده چې د پاکستان ته چې اوس کوم عدالت للی ده او هلته د پاکستان په سفارت کې دي، د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې نه په تماس او په اړیکو کې دي، دا اکثریت هغه خلک دي چې تیرو شلو کالو کې حتی شپږ ویشت کاله چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت نه راواخلو، دوی به معمولا نور افغانان د پاکستاني په نامه باندې، د پنجابي په نامه باندې وژل، راټل به زندانونو ته به یې استول. خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي، تر ټولو زیات سیاسي پارتنران، تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې ورسره موافق دي، همدغه خلک دي. نو دا یو خ چپه او خ تحول چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې غریښتینی افغانان ول چې هغه له هر چا سره په ټکر کې راغلي، ځینې ول چې روسان راغلل روسانو سره په ټکر کې سول، بیا چې امریکایان راغلل امریکایانو سره په ټکر کې سول، خو ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنگ بدلوه او له هر چا سره سازش کوو او مغه چې د پاکستان ضد خبرې کول نن دی پاکستان سره په خپل باندې هم دی. نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي، خو زه وایم اوس ډېر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په جای دي چې بیا همدغو ټیکهدارانو ته چې دي هر یو قومي ټیکټ کارولی، د جهادي ټیکټ یې کارولی، د ګوندي ټیکټ یې کارولی او بیا یې امتیاز اخیستی دی همدغو ادرسونو په نامه باندې، خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی، خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی. دوی هیڅ هغه ټیکټ په نوم چې اخیستی هغه ټیکټ کې عام خلکو ته څه نه دي ورکړي. نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونه سوای کولی چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي، ځکه چې ناټو امریکا تر ټولو ښه پارټنران هم دی ول، تر ټولو ښه عسکر هم دی ول. اوس صفحه بدله شوې ده، بجای د دې چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکړو چې دوی سره کښېنئ، دوی خبرې واورئ، ډېر ښه وخت راغلی چې د دوی وزارې قطع شي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي. زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي سي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي، خو له نیکه مرغه تقریبا دغه هڅې د منصور احمد خان چې پاکستاني سفیر ده په کابل کې، دوی دا د یوې ناستې دپاره د افغان آوتریچ په نامه باندې پروګرام طرحه کړی و دي. د شمال ټلوالو له ټولو مشرانو او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلي دي او دوی یو کانفرانس پروګرام درلود چې له نیکه مرغه به ووایي چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع سوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې سول. اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته او پاتې ډله هم نور ناهیله سوله، ځکه چې
طالبانو
هم
او په کور دننه بل لانجه او سرخوګای ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د په ظاهر هغه په پنچیر کې مقاومت دی. همدا نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دي، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې، ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه.
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنشیر کې چې کوم څوک هلته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په بار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه هم دا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نسته، یعنې که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي، یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونه چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی و، د دوی د پنجشیر و امرالله صالح هم د دوی خپل و او دوی ټول لیډ اخیستی. او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته پکې د جهنم ته بیا استول کېدو اخترونه هم ورکول، داسې نه ول چې دوی پخواني نظام کې کوم مدني فعالان ول د شارګان او دې د
صلاحیت خدای ملامتي پر ولسمشر اچي وای. ولسمشر توتیا کې شریکو ولایتونی طالبانو ته ورپلی خدل، دوی وزان ګرام نه بولی.
باید یو څه وایو استاداتا ټول امکانات دلودل د حکم مدني فعال نه و چې دوی وای چې ما سره وسلې نه ولې دی. استاداتا والید د په خوخه باندې ټاکل شوی دی، حالت امنیتي مسولین د په خوخه باندې ټاکل شوی دی، د رائے پرته خولي اردو قماندانان ناممکن ول چې و ټاکل شي. دوی وسلې درلودل دي، پیسې درلودل دي، امکانات درلودل، یو شې چې دوی نه درلود هغه روحیه ولا. دوی اوس ډیر پرسیدلی دي، جګړه هغه څوک نسی کولای چې یو څه پکې لاس ورکړي. نو طبيعي ده چې دوی یو څه لاس ورکول ځکه مورال نه ونو دی به خپل پړی او خپل فرار لپاره پرپ اشرفغانی باندې چې اشرفغانی ته دی خبره د خپل تقصیر به درلود. اما د دې هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستي ټوله ګمارنه د امر الله صالح له خوا سره وی، لیکن کابل دو ساعت هم مقاومت ونه شوه. طالبان راغلی نه ول، کابل دروازو کې ول، کابل سخوت و. نو دی زه فکر کوم اوس په پنجشیر کې هم دوی یو سیاسي ټیکټ کاری دي، مشان په دې خاني کړی دي چې تاسو موږ ته اجازه راکړي، موږ به دې جګړې غرفش وکړو او بیا به یو غټ امتیاز ترلاسه کړو. بل خبره دا ده چې ټول هیوادوال باید متوجه شي، پنجشیر هغه پخوانی پنجشیر نه ده. پنجشیر پخوا ازبکستان تاجکستان سره مستقیما وصل لار درلودله، د تخار او د بدخشان له تاریخه اوس مطلق محاصره ده. پنجشیر پخوا له روسانو سره مشران نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل، د هغه په مرسته مرکزي آسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول، ایران په خدمت کې و، له اروپا خصوصا فرانسې په خدمت کې ول. اوسنۍ معادله بدله ده، پنجشیر څلور خواته محاصره ده، کمربندونه کې هم دا اوس طالبان دي. ایران نو د دې ملاتړ نه کوي، مرکزي آسیا د روسانو په خوښه دې ملاتړ نه کوي، هغه د جګړې طرفدار نه دي.
مننه اعظم صاحب،
دی موجود کړی دی چې هغه په شاته پي. خو زه فکر کوم دا ټول هڅې د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي، پنجشیر کې جګړه ممکن ونه سي.
کور مودان اصولي صاحب، د بحث د پای شي بوته ورو ورو نږدې شوی، راځي چې ستاسو روسي خبري هم واورو. تاسو فکر کوئ پنجشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې دغه د نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګا یا خند رامنځته کړي؟
کوری ما ولو ویلی چې کومګه مخکزو طالبان په دې فکر باندې مخکزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو، نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ پخوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیا نو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنجشیر جنگ وګټي. او د پنجشیر جنگ کوګټه دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حده خلاصي. نو او د پنجشیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویلي دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د دغه خلکو تر څنګ ولاړ نه دی. پخوا به د کلاب څخه، د دوشنبې څخه، د تاجکستان څخه تیاری جګېدلی او په افغانستان به بمبارد کوو د روسانو تیاری، اما اوس هغه حالت نه ده. اوس روسیا هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم، او چین هم همدا ډول. یو پاتې کېږي هند، او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي. نو طالبان هم باید د هنر نه کار واخلي، خاده چې د پنجشیر جنگ ونیشي، د سولې له لارې دا موضوع هم حل شي، او ټولو ته دعوت ورکړي تر څو په راتلونکي نظام کې ګډون وکړي. دا یوازینی د حل لاره ده، او که بیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وشي، بیا که اوس نه دوه کاله بعد، پنځه کاله بعد، لس کاله بعد، مخالف قواوی چې په میلیون هاو لس هاو میلیون ډالر لري یو ځای کیږي او طالبانو سرغوبی جوړولای شي.
بلې، او اصولي څه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي؟ حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو، اما ورسته ویل شول چې نه، تفاهم نه دی شوی. دانن سهار لاس په ماشی دي دواړه ډلې، طالبان وایي چې له څو دروازو نه پنجشیر ته کسان نږدې شوي دي، او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سوله ییز حل خبرې کیږي. فکر کوي خبره هماغه د امتیاز پر سر ده او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړیږي؟
ها، یو خبره دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه آدرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی. د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله، دغسې بیا راشه د مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله، د همدغه آدرس همدغه ځایه، خو په هغه وخت کې نور قوتونه د دوی تر څنګ ولاړ وو. اوس هم امرالله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی، او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي، هغه د باجګیرۍ لپاره شاید په دغلته سر راټول شي. دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي، او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نه شي. په راتلونکي کې نور سیاسیون د افغانستان، هغه سیاسیون چې لکه اوس چې استاد اتا د هغه نه باټې ولیدې د ترکیې څخه، چې زه به بیرته راسم، دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راودانګي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. ل خپلو میلمنو، د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي شفیع اعظم، او د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیستله.
خلقو 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 ی خلقو 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 منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دار سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دار سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوند خپل دے جوند خپل دے جوند خپل دے جوند خپل دے خپل 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 دے جوند 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 خپل دے خپل 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 دے جوند خپل دے جوند خپل دے نم صاف کے چاہتا در زر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکان او بیال لاسنیول سرپ نکرو زوئے دے ناوے سپن مڑوان کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکا غنمو کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لگ گانے سر راتا و منڈا لگ ناوے نرا روان شیرا لگ یو خوب گنے ہم دا سے بند بند کو لے دے جن 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 کو لے دے ی خلقو 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 منی سے جن تا ٹوپک منی سے